السلام علیکم په منسن کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د دې خبرونې وخت تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی دی نن یک شنبه ده د لړم یا قرب ومه د اکتوبر 9 په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجایوف په مشرۍ د هغې هیواد یو هیئت د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د 45 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي یا هم د هغې هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ویل سوي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دواړخیزې سوداګرۍ وده د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یوه نندارتون پرانیستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاوخوا 10 مخکې راپور ورکړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت به په 2 کې د قوشتېپې کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره کاروي اندېښنه لري چې ګواکې د قوشتېپې کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دغو اوبو اندازه کمه سي د کابل کندهار پر لویه لار په یوه چپیکي پیښه کې د 2 د مړینې او د 12 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفه ولسوالۍ کې د یوه 304 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپی کېدو په نتیجه کې سوی ده د خبر له مخې ډاکټرانو د 2 ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی که څه هم د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم خو د سړکونو خرابوالی د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي ټاکل سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي لوبه د کابل پر وخت د ماپښین 1 ته پلان سوی ده
افغان لوبډله 100 وړاندې پونه ته رسیدلې هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړ چمتو ده همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې 2 لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله
افغانستان تر دې دمه 15 لوبې کړې چې 3 بایللي خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته ماتې ورکړې ده د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یوه لوی روغتون ته څیرمه هوایي حملې وکړې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته یې پناه اخیستې وه اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندې مرکز و خو په دې باب یې نور تفصیلات نه دي ورکړي دا حملې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر خلاف د جګړې 2 پړاو اعلان کړ د بل خبر له مخې اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې جنوبي ساحو ته ځانونه ورسوي په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالو کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړې دی په اصل کې چې اسرائیل ویلي چې جګړه 2 پړاو ته داخله سوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي اسرائیل د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې خپل مځکني عملیات شدید کړي دي وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان یې چې ډېری ملکیان ووژل او 210 نور یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه د فرانسې خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې رئیس پر غزه د اسرائیل په حملو کې تر 2000 زیات کسان وژل سوي چې نیمایی ماشومان دی د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د څه باندې هغو 6 هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرون په مالټا کې راغونډ سوي وو او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د اتحاد یوه نښه ګڼل کېدای سي زلینسکی په خپله ایکس شبکه کې لیکلي په نړۍ کې د هغو کسانو چې له موږ سره کار کوي او زموږ د شریکانو اتحاد بچي غواړي د نړیوال قانون ځواک بیرته اعاده او د ملګرو ملتونو د اصولو واقعي وزن پر ځای کړي اغیزناک وي د روسیې دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونو تیر شپه د تور سمندرګي په کریمیا چاپ وزمه کې د اوکراین شپور دش بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي چې تیر شپه د کیف د رژیم د یوې هڅې چې غوښتلې له بی پیلوټ الوتکو په استفاده زموږ په قلمرو کې د روسیې فدراسیون خلاف حمله وکړي مخه نیول سوې ده. دغه وزارت په وینا د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین شپور دش د پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. روسه د اوکران چارواکو د دې موضوع په باب کومه تبصره نه ده کړې.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبري کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. لدی لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نسی، د یو بل حال اخلي، بلکې لدی لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شیان اوري او ګوري. سره لدی چې د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو د معلوماتو سویه لوړی شي، خو له دې طریقه ډیر جعلي او ناسم خبرونه هم خپری شي. لبل خو ځینې وخت داسې موضوعاتو ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پاریدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لشتلشه په درې دېرش ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د آکلند په محکمه کې په درد شوي دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انسټاګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې همداراز ویل شوی چې څېړنو شودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بې خوبي، په زده کړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په ځواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت دوی لپاره تل لومړیتوب لرلی او دې مسئلې ته پام کړی دی. دې ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی دی. په دې خبرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اخیز خبری کو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو اخیز چیرو او بل شکایت ټولنیز شبکې مثبت تاثیرات هم لري، حق هم له پامنه غورځو. زموږ د خبرونه ملمانه دي شفیع الله شینواره چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنسي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپو استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیز شورا رئیس کرامت الله کرامت. میلمنو ته هرکلی وایم. او دا بس په لومړی له دې ځای پیل کو چې خلک له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی شاغلی صافی تاسې راته ووایئ چې تاسې په خپله ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوئ.
په عمومي ډول باندې په ټولنیز رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی، همدغه سي ټولنیز مطالب، یو نیم سیاسي مطالب، او په ټوله کې هغه مسائل ورځني بحثونه چې د بالخصوص د ځوانانو علاقه مندي ورسره ډیره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده ترې کوم. هو کله دا کله د بازي ویډیوګانو په خبرولو کې چې هغه په ټولنه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بازي مواردو کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولم او په اړه تبصرې کوم، د نورو خلکو په بحثونو کې شریکېږم. نو تر دې لپاره زما استفاده او ګټه اخیستل د ټولنیزو شبکو څخه مثمره ده. ما ته ډیره اغیزمنه
ډیره مننه صافی صاحب. وروسته به په دې خبرې وکړو چې تاسو څومره ګټوره بولئ، او بیا به دا هم درنو پوښتو چې کومه برخه موزیره بولئ. له شاغلی کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته
سلام.
موږ په د خپل ځوان برنامه په تقسیمات سره متنظم کړی دي او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه لیدغه رسنی څخه موږ تخیب کوو. د ګیز له وخت نه نیم سات موږ خپل کارونه تخیب کوو او له ماښام له تیم څخه یو نیم سات موږ وخت دیته په تقسیمات کې ځای نیولی دي. دغه یو سات نهایتا که داسې ضروري موضوعی چې موږ دغه لپاره خپل معلومات را جمع کړو، دغه دوه ساته موږ د خپل د رسنیز بخش کې ته موږ په خپل تقسیمات کې مزای ورته ورکړی دي.
لیکن فکر نه کوي چې ډېر خلک ډېر وخت ورکوي.
بلې سی وو د خو وقت دی نور فرق کوي، نور اکثر خلک د دې نه ډېر مثبته استفاده کوي، زنه خپل معلومات زیاتوي.
ډېر مننه، سلامت اوسې.
هغه ملګری چې دی
ډیره مننه، سلامت اوسې کرامت صاحب، لطفا وکړه کور ودان بیا م په دې اړخ باندې هم خبرې کوو. ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولې کې منفی بولې. استاد شینواری څخه پوښتنه کوم، استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده؟
ټولنیز رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاد کړل، سره د خپل غټو تاوانونه هم لري چې زیاته برخه یې متاسفانه وایم چې د ټکنالوژي د هغه طرز طریقې د استفادې ډیره مهمه ده چې موږ د دغه میکانیزم یا د استفادې لارې چارې موږ ډیره هدا پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مونږ دي تطبیق کړي. همدغه
لامل استاد استاد وبښي ما کله اول پرې مثبت اړخ باندې خبري وکړو چې دا به شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو لزیاتولو سره مرسته کوي، لیکن تر څه حد پورې؟
چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زموږ زیات شي، بلکې نوم نه موږ کولای شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمنګ د ټولنې غټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمنګ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډېره حدا پورې پیوړی کیږي. په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپل کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه په راژوند کېږي چې د لدی مخې نه په ټولنیزو رسنیو کې په خصوصا د میټر د کمپنۍ په دغه پلیټ فارمونو کې په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوي دي چې دا غل مخې نه کیږي چې یو کس د څو برخې سره شوق او علاقه ولري، هغه مطالب د تر ډیره بریده پورې دا رمخ کیږي او لاغه نه کول شي چې دی په خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او دا غل تر ډیره هدا پورې استفاده وکړي. په زمين کې کول شم چې دا موایم چې د یو جامع په جوړونه کې ترډیره بریده پورې دا امکارا ده. یعنی موږ ته دره خودل کیږي چې زمونږ په جامعه یا په ټولنه کې کوم منفي نقطې دي او کوم مثبت نقطې دي، چې د منفي نقطې لپاره باید یو شخص چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه خو بهتر په دې پوهیږي چې زه باید کوم مسائل ته چې په ټولنه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم.
ډیره مننه.
حقوق دي د خپل همسایه او د ټولو.
ډیره مننه استاد، لطفا مکو کور ودان. استاد ضیاء الحق شمس، که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایئ چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډیر ور اړوي او بوختې ساتي؟
زه به ووایم د ټولنپوهنې له نظره د ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستي د خلکو د نښلولو، د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او باندې مخمن راغلي بي ډیر یو ټولنیز ځانګړی رول لري، خصوصا په هغه نسلونو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېر اړتیا لري او په مغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینو نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنو چې اقتصادي تړون دی، د ټولنو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرول سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کوي. یو بل ته په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري اما دته ارغونه لري چې بیا ورسره تاسو په وینا به ورته وګورئ چې باندې چې
اما او بخښي استاد استادم بل ته پوښتنه بل پیدا شو زما زين ته هغه د تسویل چې په اروپאי ټولنې کې په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزورې شوې ده لکه زموږ د ټولنې په شان نه ده خلک انفرادي ژوند لري دلته به خلک نږدې کړی وي لکه زموږ په ټولنه کې څنګه الته خو هسه هم خلک سره یو ځای کې نه ناسته پاسته لري تاګ را تاګ لري الته هم ټولنیز شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو یو ورچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی دا موږ په دې بل نړۍ په جوړولو کې د اوسني انسانان د ټیکنالوژي لري وندلرو په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کیږو بلته او د واقعي نړۍ کې چې هغه ریالیټه ده په دې کې موږ سره لري کوي دا نو د هرې وګړي او د هرې ټولنې امغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافع او د اغیزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه هغه پر باسي او تاثیر کوي مثلا کوم ځایونه کې کوم ټولنه کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېر مهمې دي د وګړو لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې مؤثر او آسان او ډېر شفاف دي د وګړو د ګټو لپاره ډېر کېدلی شي کارول کېدلی شي او اروپای ډېر خپل ګره نو کله خلک نږدې کړي دي خلک د خپل اهدافو ته خپل ضرورتونه ته پلورونکي د پلور په برخه کې او پیرودونکي د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي یا عم دا ډول په زګړ کې درو خپل عم دا ډول په نور برخو کې اما په سنتي ټولنو کې هغه ټولنو کې چې زه ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې البته خپل ناخوالې هم لري مګر دلته هم خلک په هغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي خو مثلا د دې په ځای چې په خوا ساتونه ساتونه یو کس مدل کوي د یو دوه پښتنه ته ورته و چې فقط دغه ساتونه نه فقط څو ثانیو تر لاندې شوی دی ولی احساسات خالی دی کوم ډول چې دغه ټولنې غوړ باندې ژوند کوي کوم بستوان مستقل لري هغه احساسات دي البته د شرقي ټولنې کې افغانستان غوړ ټولنه د ځینو نور اړخونه مثلا د معلوماتو په اړه کې مثلا د شبکې کې د واقعي کېدلو لپاره مثلا په لاندې وخت کې د ډیرو ځینو د خبرېدو په موخه یا مثلا د ځینو فشارونو د لری کولو په موخه یا د بوختیا په موخه په هغه ځینو کې ګرځې کړی دی ځینې نور ځینې کې مثلا احتیاط راوړی دی ځینې نور ځینې کې مثلا هغه ښه احساس لمنځه وړی دی ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج وي په دغه ټولنه کې اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنه کې ممکن یو څوک خپل برانډینګ پکې وکړي مارکیټینګ پکې وکړي زده کړه پکې وکړي یو وګړی د دې لپاره کافي وخت لري او ښه باندې پوه شي څنګه وکړي
ډیره زیاته مننه استاد صافی صاحب تاسو په خپل د خپل ځان په اړه راتوې چې ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست او که ورڅخه لري کړی یاست
ټولنیزې رسنې خونن یو حقیقت دی او د دې نمو سرګې نشو کوټولین یو وخت و چې په ډیر غزاف مصرف باندې بمونګه د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود ولې وسم په ډیر اسانۍ سره په ډیر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولای شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زموږ غوړي دغه سره وصل شو نږدې شو نو په کامل توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بل خصوص سوشل میډیا او ټولنیز رسنۍ بل اخر د دې لامل شوې چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو د غوي سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو بندرونه جوړ کړو وستاسو ګوري چې سوشل میډیا ورو ورو پراخېدو ده یو څه موده د 2018 کال په شاوخوا کې بل خصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع شو دا چاله پیژندل ولې د 2012 نه تاریخ خاطر بیا دغه د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو پیژندل خلک کې را دمخه شو کوټونه جوړ کړ یو بل سره ارتباطات نیول چاتونه شروع کړل د دې نروسته بیا دغه د سوشل میډیا بازار لګور ګرم شو پر ځان دغه روسي ټیک ټاک پکې راووت انستګرام پکې راووت د ټوئیټر موضوع شو له ورن سبا واتس اپ هم خپل یو کلی ځان تخلاص کړی چې کولای شي په کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاص کړي او خلک کولای شي له دې لارې هم سره وغږیږي بندرونه جوړ کړي. نو زه په مجبور کې ویلی شم چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولیدنې د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ته موږ ګټه اخلو. ولې مهمه دا ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي، په څه ډول کنه ګټه اخلي، آیا دینه مثبته ګټه اخلي، دینه منفي ګټه اخلي. نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو، هغه معلومات ته چې ضرورت لرو، هغه مسائلو ته چې ضرورت لرو، باید د ټولنیزو رسنیو په برخه کې دا غوښتنې ګټه واخلو.
بله صاحب،
او تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ، واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو لپاره جوړ کړل، یعنی کولای شي په هغه کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر په هغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي، ستونزمن دي هکرانو لپاره، کولای شي چې د واتس اپ للارې ته ګروپونه جوړ کړي، د واتس اپ للارې نه ته عین تر دې پورې چې دغه د عربو په سرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا لالارې نه دي ته کمپاین شو، خلک بسیج شو، خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل. نو کله چې دومره مؤثره او اغیزمنه تمامیږي نو خلک کولای شي په دې نه په خلاص مټ ګټه واخلي. د ساينس او ټکنالوژي زمانه ده، او بالخصوص دغه د 2000 کال نه په دې خوا چې کله دغه د 20مې پیړۍ پایل شو نو یو جنریشنل ګپ یا نسلی فاصله هم سره له خلک سره اندېښنه دا ده چې ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ څخه لري کړل. دا واقعا یو ستونزه مسله ده.
بله، او دغه عرض باندې به خبرې کوو. دا هم په منفي برخه کې راځي. ډېر زیاته مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، کتا سیمرته وایسته، آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافی صاحب په شان، او کنه فکر کوئ چې له دوستانو له کتنو او لیدنو محروم کړی یاست؟
بلې، او محترمه، د ټولنیز رسنۍ سری د زمونږ خپل دوستانو سره منګد کړی دي، او ډېر کم امکانات سره مونږ خپل دوستانو سره ډېر ښه مناسبت لرو، او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سره مکتب کې اوس یو ګروپ مونږ خپل منځ کې لرو، د دوی له حالات نه د ژوند نه همیشه دغه ګروپ د آدرس نه مونږ خبري کو، او په همدغه اساس باندې هغه ملګري چې مونږ سره په پنتون کې وو هغوی سره هم یو ګروپ لرو. نو د دې ولایتونو په سطحه مونږ خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډېر اسانۍ سره مونږ هغوی سره کوی شو چې د هغې وضعیت څخه پوښتنه وکړو، هغه سره خپل خبرې ولرو، او خپل ژوند زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کړو. دا یو مثبت گزینه دی محترم، او باید د دې نه مثبت استفاده وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. اوس استاد شینوارې، زموږ دا دواړه فعالان چې دی ټولنیزو شبکو کې فعالان دي، دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړي دي، لیکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې همداسې وي دی افغانستان چې د حجرو کې میلمخانو کې با بانډارونو او ځوانان زاړه دا به سره یو ځای کېدل، خبرې به کولې، میلی به کولې، لیکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلی او دا ډول بانډارونه لمنځه ځي. نو څه فکر کوي چې زموږ غونډې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي؟
مننه. یو څه باید یادونه وکړم چې زمونږ ټولنه کې د دې تطبیق طبي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفی دي، البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زمونږ دغه کم چارچاپیر کې چې دوستانو هغه زمونږ نه طبي خبره ده چې لري شوې دي، خو که برعکس موږ راواخلو هغه دوستانو هغه ملګری چې زمونږ نه نادرکو هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدي اقل منګه کا دا غوي سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نکو، نو هدي اقل دا غوي د وضعیت نه خبرې ګو چې دا غو په پروفایل باندې څه راځي، څه پیښیږي، څه کیږي. نو دا بل اړخ ته چې منګ هغه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخې باندې زه باید خبرې هم وکم چې چون موږ کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو، چې په هغه عکس کې زموږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو، نو د لینکرز په نوم باندې داسې الګوریتمونه شته چې موږ سره هغه کم ملګري چې د نورو ملګري دي، اوس مثلا زموږ یو ملګری دی هغه موږ نه نظر کړی، هغه موږ ته پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنۍ میټا دغه ورټیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه ستاسو ملګری دي، دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري، یا ورته میچوال فرندس ویل کیږي، یا ورته حقیقي چې ستاسو نوې ملګری هغه جوړیږي، دا تاسو سره ایجادیږي. نو ستاسو دغه د نتورک یا کوم شبکه چې دا غزيږي، نو دا چې ستاسو هغه روابط دا پراخیږي. یعنی زه فکر کوم چې زمونږ باندې ټولنه په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای، خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفادې سره زمونږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري یا د هغوی دوستان چې زمونږ سره په نتورک کې شامل شي او زمونږ یو ګروپ جوړیږي، نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله سر، ډیره مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمون غونې ټولنو کې خلک سره نږدې کوي او کلری کوي؟ یو مشهور هغه لنډۍ ده چې مینه پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله یو بل سره ویني نو مینه او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنیو کې ورته متوجه شوي یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو، کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کوم خبرې کړي هغه خپګان درجه یو څه نور زیاتی شي، او کوم وسره وخت یې کړی هغه دی خپګان اندازه مو لا ډېر زیاتی شي. لیکن که یو څوک مون نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړي، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا دی مجازي اړیکو او هغه اړیکو چې تل او چا سره ناسته پاسته لري، لنیږدې ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وي کنه؟
بالکل دا فرق لري. زه دته وایم چې دغه موږ نږدې کوي او لري کوي نه، تر دې مخکې چې موږ نږدې او لري کې زموږ لپاره نوې ملګري پیدا کوي. یعنی په د انسانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوراوی کوو، هلته د الګوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ پیژنو یا هغه چې موږ غواړو ورسره اړیکه کړو، یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټی دي، مشهور دي، یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیداوو. دا په دې معنی ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته د شبکې اړیکو د جوړېدو لپاره په یو کلی کې، په یو سنتي ټولنه کې، په یو فضا کې به موجود هغه اوس نشته دی. اوس یو الکترونیک، یو ورچوال او یو الگوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهېږم. زما مخې ته دغه ډېر بشمیره یوه پراخه مجموعه کې هماغه کسان را وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چېرته خوښ کړي دي، یا په اړیکه کې پاتې وایم. اوس دا موږ د خپل پخوانیو دوستانو سره نشو ویلای چې نږدې کوي کې لري کوي، زموږ لپاره یو بل حلقه جوړوي. د دوی سره موږ ډېر نږدې کوي، د مخکینیو دوستانو سره چې ممکن په دې حالت کې موږ سره نه وي، دا هغوی موږ ډېر لري کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم چې د پخوانی، البته پخوانی مطلب نږدې مخکینی کلونه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې هغه دا ده چې هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسوو چې تاسو مخکې ناست دی، تاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. پخوا به مثلا د اړیکو اړتیا چې وه اصلا په ټولنیز دهات او هماغه رواني تکیه چې په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وه، هغه به تعینه وه. اوس یو الگوریتم تعینوي. پخوا به مثلا واقعي پوښتنې کېدې یو بل، اوس اکټونه کېږي. مثلا خو به زموږ وخت واقعي معنا سره د هماغه طبیعي ټولنې د انسانان وخت وسې مکمل به پکې موږ ژوند احساسوو سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. هلته فقط یو څو ایموجیان دي، یو څو فکر دي، یو څو کلمې، یو څو توري دي، یو څو رواج شوي کلیشې خبرې دي چې هماغه موږ یو بل سره شریکوو.
بله استاد، هلته یو بله موضوع ده،
ټولنیزو اړیکو اوسنی وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بله موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولې ګران وي، ځکه چې هره ورځ وینو، هر ورځ ورسره خبرې کوو، ورسره عادت شوي یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیا وي خبرې کوي، لور له بل چا سره، و نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمی شي.
همدا دی هماغه غوراوی چې ما وویل، همدا هماغه شی دی چې موږ ته د سره نوي دوستان را کوي او موږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې ورسره نږدې وو مخکې کې لري کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده. دغه ټولنه لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنه نه دي، دوی د سوشل میډیا نه هغه ګټې چې باید واخلي نه اخلي، یا د دوی طبیعت تر اوسه پورې د دغه ټیکنالوژیک هستې سره نه ده اغل شوی. د دوی لپاره څنګه ایجادولی شي؟ همدا اوس زموږ تېر نسل چې زموږ پلرونه کېږي، زموږ د نسل سره یو ډېر ناویل شوي ستونزې چې لري، هغه همدا ده چې دوی په زړه کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او د فکر کوي چې د دوی لپاره زموږ نور ارزښت خلاصوی دی، فکر کوي چې موږ دې نور وخت نه درته ورسېږو، فکر کوي چې په کومه بله بهانه باندې زموږ پرې هغه مخکینۍ تمه نشته ده یا کرکه سینه کېږي. دغه انګېرنې پیدا شوي دي، او دا څه معنا؟ یعنې دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات، او د اړیکو د بدلولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامې دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپو استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسو د استاد شمس خبرې واورېدې چې دوی وایي چې ټولنیزې شبکې زموږ ته نوي ملګري پیدا کوي، خو له اصلي ملګرو مو لرې کوي، او د کورنۍ مسله یې یاد کړه. سعید، چې تاسو به په تنظیم شوي شکل سره ټولنیزې رسنۍ کاروئ، مخصوص وخت به مو ورته تعین کړئ، لیکن تاسو ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیزې شبکې اعتیاد لري، ځینې به ویني چې خصوصا ماشومان یا تنکي ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو دته پکاتو څومره موافق یاست له استاد شام سره؟
زه خو استاد شام سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، یا خو ډېر هغه مثبت ټکي چې موږ راواخیستلې، البته د مثبتونو ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لدی، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه عامه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاده تعلیمي سطح ته دومره اوچته نه وي، هغه د دې رسول سره مخامخ کیږي، هغه په کورنۍ کې مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له دې سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپل خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې د جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلی فاصله. نسلی فاصله سوشل میډیا په هغه خلکو کې ډېر رامنځته کړې ده چې هغه د ټولنیزو رسنیو د استعمال په غدرسته او سمه طریقه نه پوهیږي. یعنی هغه دا فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ زما لپاره هر څه دي، زما لپاره پوهنتون هم دی، زما لپاره مکتب هم دی، زما لپاره د بندرونو او د تفریح یو وسیله هم ده، چې دا هغه د احتیاط برخه ده چې اکثره خلک او بالخصوص دغه نوي ځوانان یا د 2000 کال له پدې خوا ته هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخې ته یې مخه پیدا شوې ده، دا په دا ورسره مبتلا کیږي. یو سره ستونزه کورنۍ ستونزه رامنځته کوي، اجتماعي ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي، ځکه په اکثره په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي. دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساعتونو دوی خبرې نه کوي، یانم مخامخ کېږي ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یا د مور او پلار سره دغه نه لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي، ولی مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنیو محتوا ته داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي خو شهر څخه نه هېرې. په بعض معصومه ماشومانو باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه هغه بیر یو توسخجن حرکات او حاله دغه جسټر ځان نه خي، یعنی یو حرکات ځان نه خي چې یا چغه کوي یا توسخاله کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ. دا موږ خپل سترګو لیدلې دي او دا یو ډېره غټه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلارې شو، دوی بل طرف ته لاړل، دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه یووړ. نو دوی دغه یو سوچ دلته پیدا کیږي ولی کله چې دغه حالت عمیق طرف ته ځي بلاخره د کورنۍ ترمنځ ډېر غټ جنجالونه رامنځته کیږي. تر دې پورې چې زوی د پلار نه خفه کیږي، د کور نه خفه کیږي، زی کور پریږدي. په افغانستان کې خو لوریان مشکل دي چې لورګانې دغه حالت سره مخامخ شي، ولی الکان چې دي اکثره یو څه سرزوري دي په دغه برخه کې او هغوی دغه کوي. دغه څه ناوړه حرکات له ځان نه خي چې د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنده د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د دې لپاره اوس د حل لارې شته. ما یو څه نوټ کړل ځان سره د ملګرو د خبرو څخه، ولکه هغه وایي چې بیروسته وخت وروسته به خبرې
سید او په حل لارو به خبرې وکړو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب، که تاسو هم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په ګټو یې خبرې وکړې، اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړو، وروسته به بیرته هم راشو ځینې مثبت ټکي لاشته چې باید یاد شي. موږ چې ګورو خصوصا افغانان له ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خپروي لپاره کار اخلي، یو بل سپکوي، قومي، سمتي، نژادي توپیر او تبعیض خپروي. فکر نه کوي چې افغانان له ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي یو شمېر البته.
دا خو د موږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالیږي. مخکې د مشرانو د څه خبرې وکړه، واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلی دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي. د دې په څنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په ایس باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی، به خوبی مستقری ده ده گیز المونز اکثر خلق نه قضا کیگی ولی چه دوی تر نوخت دش بپوره زان مصروف کری. او ده پسنگ که مثلا بخپل ده کورانه که چه ده یا سالم و مدیریت نوی کنترول نوی دوی ده خپل مطالیان پاتی کیگی مثلا. و بل بخش که مثلا ده مونگ باید وویو چه افغانستان وضعیت طول تا معلومه ده که فلان ده
کرامت صاحب تلفون قطع شو. خیر وربه شو استاد شینواری ته. شینواری صاحب، ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنۍ لري، تاسو څه پر زیاتوي نور؟
مننه. زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړله، زه دا ورزافه کوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکل ایجادولی شي، ولی د دې ترڅنګ موږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی، چې له دې لمخې نه بعضې خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغوی کوشش کوي بلک میلینګ وکړي او د هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغونه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوې غوښتنې وشي، چې دغه برخه د سایبري کرایم او د مسایل راځي. څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلک داسې وي چې هغه یو یو مطلب سره ډیره علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعض مطالب هم د خپرېدو امکان شته چې د دې لپاره د فلټرینګ یا د ارزونې تر ډیره پورې کار شوی خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه دا نه دی تفکیک شوی چې کوم مطالب درست او کوم مطالب نادرست دي. په تور د مثال بعض وخت کې د یوې ټولنې او پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې دی مړ شو یا مثلا حادثه یې وکړل او یا داسې چې وروسته کله هغه حقیقت ته رسیږي نو تر ډیره پورې هغه مسایل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پرېږدي. د فزیکي برخو په رابطه باندې وایم چې فزیکي فعالیت د یو انسان په دې سره بیخي کمیږي چې دا په خپله د صحي توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نه اوسیږي نو طبیعي خبره ده چې چاغي رامنځته کیږي او نور هغه ذهني فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګومان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خواله رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو وګورو.
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې استاد شمس. د امریکا کې چې کوم شکایت شوی دی په اډیقل درې دېرش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف، په هغه کې ویل شوی دی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي، په دې اړخ باندې کې تاسو خبري وکړي د ماشومانو ذهني اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خو یو پښتنه ټول ته دغه نسل ته چې د ټکنالوژي له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپل یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پښتنه دا ده چې دغه نسل چې له دغه ډول ټکنالوژي سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به څه شوي؟ دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تغییروي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهداف وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنه دي که د بېتفاوته ټولنه دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند د فرهنګه جدا کېږي، وش کېږي یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې یو رقم اغیز احساس کیږي او لیدل کیږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانان ته ضرورت لري دا هغه کسان بیا نه پاتې کیږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکټر وي باندې وغږېږي چې په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا مینج کوي، د هغو معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي زلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې د ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې دوستانو وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولن موږ د شبکو ته وخت پریږدو، مثلا د دې ورځې دوه ساعته کار وکړو، د ورځې پنځه ساعته، دا نه ده اصلا. دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت راخلي او موږ وخت غواړي اصلا. هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي یا ټیکس لیکي یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې وي، اصلا هماغه معلومات او د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو دا الگوریتم چلوي دي هغه غوښتنې دي چې دا غړي منځ کوي. دا څنګه لږ دا د خپل خواخه باندې دي هر کله چې وګوري لري کې هر کله چې وګوري وګوري ګوري، نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغه پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کیږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزې لري، په تمرکز کولو کې به ستونزې لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوت په دې انسانانو په اړیکه کې به ستونزې لري، اړیکو به یو د بل سره ستونزې لري او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل دی واقعي دنیا او دی واقعي ژوند او دی واقعي نړۍ هڅه خپل راوخلي ټول مجازي نړۍ کې کډتي هلته نو موږ د ذاتي انسانانو سره مخ کیږو ته مکمل د غوښتنه تمه تر نشي کېدلای خو دا ز په 2019 کال کې هند ته یو سفر کړی و ما هلته د دغدغو نسلو ترمنځ پلرونه او میندې او د دوی د غزوان نسل ده چې شاوخوا تر 250 کلونو پورې عمر درلود یا تر دې ښکته د دوی ترمنځ چې کوم کړکېچ منځ ته راغلی و ډېر حیرانوونکی و یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی و هېڅ داسې یو تمه نه درلوده او دا د ټکنالوژي له وجې نه راغلی و د نوي علومو د سوشل میډیا له وجې راغلی و او په دغه نوي نسل کې چې کومه اغېزې پاتې وې دوی خپل ژوند او خپل د 250 کاله عمرې ټول حیف ګڼه د چې ګمانه کوي چې دوی خپل د پلار او مور د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي دایې شوي دي اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي دا ډول ګمانونه په دوو نسلو کې چې څنګه منځ راځي دا له فرهنګي اړخه له عاطفي او انساني اړخه او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه د ټولنیز وجود له اړخه کړکېچ دی دا بحران دی اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ راوړي د اړیکو بحران منځ راوړي سره دې چې د دبل ډیر وځي وای سره دې چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده اما د خبرې ډیر وځي چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژي تر اغیز لاندې راځي هیله بخون کې نه ده متاسفانه چې دې حق له باندې د 1900 یا شپېته مل لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکز خبرې وسولې د ټکنالوژي د انسان په خدمت کې لکه انسان د ټولنې په خدمت کې دی اوس موږ کله چې دا عام کوو دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونه کې هغه له فرق لري کله چې عام کوو یعنی ټولنې د عام ټکنالوژي سي عام رسنۍ سي ټول یو هر یو کس دا حق ځان ته پیدا کوي په یو خاص ذهنیت سره چې د کولای سم اکاونټ لرم د کولای سم خبري پاڼه ولرم د کولای سم خپل خبري وکم زه مثلا د یو لوی پراخ شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک
بله
اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري اما د ژوند کولو د کنټرول د ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې وو یا په هغه ډول احساسات منیج شي چې هغه د ځین نورو خلکو غوښتنې دي په دې توګه د ازادۍ معنا د ازادۍ هدف د فرهنګ هدف د ټولنیزو شبکو د ټولنیز ژوند هدف د کورنۍ هدف د پلرونو او د میندو د نسلونو د تړاو
د عبدالطول ټول لاندې راځي مطلب بله ډېر زیات مننه استاد صافي صاحب د دې ټول ایبونو سره سره لیکن ټولنیز شبکې د حقوق کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه نه درلود او د دوی استعداد پټ پاتې کیده د حقوقي د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو لري کشفوي د یو ډېر لوی امتیاز هم دی په خو کبه ستاسو په بلوسوالي کې کلی کې کوڅه کې یو مستعد انسان وو او ما واسطه نه درلود چې تلویزیون ته بولای وای رادیو ته بولای وای او معرفي کړای وای نو هغه استعداد به پټ پاتې کیدو لیکن اوس هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي کڅنګ
بالکل سروان صاحب دا ایبونه باندې خو خبر شو شو خو پریمان او شله ولادي نور دي ولی ګټي هم بالکل لري ډیر خلک د حاشیه څخه متن تر وصل ډیر ځوانان زپې جنم چې هغه نغستا خبره چې غږ به چا ناوري د ولی هغه په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په ټوئیټر کې په ټیک ټاک کې په دې کې خپل ویډیوګان یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي چې ډیر فالوورز لري ډیر ملګري پیدا کوي په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کېږي نه یوازې د دوی شهرت د دوی غي سیادت خلکو ته ورکړه کوي بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کېږي فرضاً بعضی وخت کې یو ځوان غواړي چې د یو موضوع په حق لباندې یو ډیر پراخ ائیډیاس خپل د غور کې خپل نظر ور کې ولې هغه نشي کولای خلک نشي راټولولې یوازې دا هم د سوشل میډیا د چې دا خپل ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي ټول دنیا یې ګوري ټول خلک یې ګوري د استعداد ګوري په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي دغه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه ځای دی چې دوی کولای شي ډیر په اسانۍ سره
د خپل تولیداتو د لپاره د خپل ائیډیا او د خرڅلاو لپاره یو مارکیټ پیدا کی، یلته د نور خلکو سره په ګروپی شکل باندې همغږی شي او د خپل یا ائیډیا یا خپل توکي دا هلته خرڅ کی په مارکیټ کې، خپل کانسپټ خرڅ کی، خپل هغه ائیډیاګانې خرڅ کی او پلورین، د دې لارې نه کولای شي یو انکم ترلاسه کی. دا په داسې حال کې چې بعض خلک هغه ډیر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نورو ملګرو باندې اعتماد نه لري، نو کولای شي له دې لارې نه چې هغوی دغه وکړي یو څه ګټه ځان ترلاسه کړي. همدارنګه ډېر زیات پوهان دي زمونږ، هغې خپل علمي او هنري اثار له دې لارې خلکو ته ورپېژني، نړیوالو پلیټفارمونو ته د لارې ورلیږي، په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي، دوی سره ارتباطات نیسي. ما ډېر داسې خلک لیدلي دي، بالخصوص په دغه ځوانه طبقه کې چې هغوی هغه ستاس خبره پوښایي هیڅ سټیج نه لرلو، ولې د هغوی پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانولې دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلیټفارمونو کې دعوت شي، هلته لاړ شي، خبرې وکړي، خپل نظر وړاندې کړي، یا د خپل ځان په اړه، د خپل ټولنې په اړه، د خپل هیواد په اړه د دې نه مطرح خلک جوړ شوي دي. ډېر خلک د دې نه استفاده کوي، په دې کې طریقې زده کوي، فرضاً مختلفې پروژې ډیزاین کوي، د مختلفو نورو پلیټفارمونو سره یوځای کیږي. فرضاً زما په ځله کې یو پروژه ده، زه غواړم دا ډیزاین کوم، په دې باندې کار وکړم، ولې ما سره دغسې یو ټیم نشته چې کار وکړم. زه په ډېر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخلیږي، هلته دغه پلیټفارمونو پر سرچ بټن باندې کلیک کړي او دغسې یو ټولنې تاسو راځي، ګروپونه تاسو راځي، هغه ګروپونه سره ته یو ځای کیږي او خپل ایډیاګانو د پوښوالي لپاره د نور خلکو همکاري غواړي، د هغوی مرسته غواړي، هغوی تاسو سره په دې برخه کې ډېر زیات کار کوي. همدارنګه په عمومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره، د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلیټفارمونه ډېر مؤثر تمامېږي. دغه ټولنیز رسنۍ ډېره مؤثره تمامېږي، یعنی کولای شي چې ډېر په پراخ شکل باندې ته د دې نه د هویت جوړونې، د خپل ځان مطرح کولو، د ځان جوړولو په برخه کې د دې نه کار واخلي، البته په مؤثر شکل باندې. بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهي ترلاسه کړي چې زه دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم، د دې عیبونه ماته څه دي، ستونزې ماته څه شی دي. فرضاً د حق په موارد باندې باید کوي چې سره سره ډول لینکونه ماته راځي، په کوم ډول لینک باندې زه کلیک کوم، په کوم ډول لینک باندې باید زه تخما نه کېږم. بله، دا هغه امنیتي مسایل دي په ټولنیزو رسنیو کې، یعنی که چېرته دغه موارد په نظر کې ونه نیسي، بیا هم ټولنیزو رسنیو ته مشکل پیدا کوي، تاسو ستونزه پیدا کوي. نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي، ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه باندې کاري،
سلامت اوسې، ډېره مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، دغه موضوع که یو څه نورم وشاربو، دا چې تر اوسه پورې تر دې مخکې مثلا تلویزیون، رادیو، سټیج د خواصو ځای و، لیکن ټولنیزو شبکو ټولو ته دا لاره پرانسته. فکر نه کوئ چې په خلکو کې په ځان اعتماد، په نفس اعتماد زیات کړی وي؟
بلې، یو محترم ده، خو یو مثبته گزینه دی چې موږ او تاسو په وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشران هم د خبره او د دلې په یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانانو ته دوی اجازه نه ورکول چې حتی په د کور موضوعات کې دوی خبرې کول. خو نن دغه رسنیز دی چې هغه ځوان جګیږي د مملکت په سر، د نړۍ په سر، د خپل مقاله لیکي، خپل هغه دریز لیکي، دا یو لوی مثبته هغه بحث دی چې مثلا په د رسنیز بحث کې مثلا د ځوانان فلم دی ته لاسرسنه لري، او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو، دغه ټول د دې سرې وکته، د دې مثلا خبرې واورېده، او دغه ځوانان ته داسې یو ښه مثبته گزینه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو. بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بحث کې مثلا دوی انرژي لري، یا مثلا په هغه بحث کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان نه یو قهرماني وښي، خپل هېواد ته او خپل ملګرو ته، د نور امر سره په تشویق کیږي.
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی ازموینې دی اول نمره خبره وکړه په خوبه رسنیو خبرونه تحمیل اول، یعنی دوی به انتخاب کاوه چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري، لکن وس خلک په خپل انتخابوي. مثلا تاسو د کانکور دی اول نمره خبره وکړه، خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیره وویني، امغه دی ولسمشر خبره به څوک نه شریکوي، لکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري دا به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني.
ممکن سره د خو ما مخکې وویل چې مثلا د روزټولنیز رسنۍ شي دي مثلا تلویزیون او خبرونه راښیان زیات خلک هغه نه تقوی په بوسنۍ شرایط کې دی، ټول فیسبوک په لاس وی او واتس اپ وی او ګروپو کې وی، بس دا جل خلاصې هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي. مثلا موږ همیشه تعقیب کړی دي چې هغه مثلا بعض خبرونه وو په هغه کې څه ناڅه تغییرات مثلا سانسور شوی وو، خو په دغه ټولنیز بخش کې رسنیو کې هغه مستقیم راځي، هغه کوم خبرې چې واقعي وي هغه حادثه چې مثلا شوی هغه خلک ته رسیږي. او په دې پوسټ کې بوده د دې ورزش په بخش کې هم ځوانانو مثلا د تعقیبوي دغه رسنۍ له طریق نه
ډیره مننه
یو مثبت گزینه ده. مثلا
ډیره زیاته مننه استاد شینوار، مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونو ته، هم څنګه یو څوک حکی شي یا څنګه یو چانه ممکن د ټولنیزو شبکو له لارې سو استفاده وشي، بانک ته رخنو کې حسابونو ته معلوماتو ته کلند خبري وکي چې وخت کم ده. مننه.
بله مخکې صافي صاحب واقعا چې تخصصي برخه ته هم اشاره وکړې، دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقه په مورد باندې کوم اپلیکیشن نه چې هغه ورته دوی مخې ته راشي، نو هغه کې په داخل کې داسې کوډ نویسي یا کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري، خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي. په زمین کې زمنګ کم اکاونټونه چې دي دا په ډیرو ځایونو کې خلاصول دي، چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو، چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه دغه ډیټا واخلي، ساسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي. په زمین کې دا ویل شوم چې کله هم تاسو یو داسې صفحې چې هغه تاسو ګومان کوئ چې هغه تاسو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسیږي، مثلا بعض پروتوکولونه دي چې هغه HTTP او HTTPS ورته وي، چې کله مونږ یو صفحه ته داخلي کول دا HTTPS چې اوسیږي معنی هغه سکیورټی لري، امنیت لري او هغه قابل د تایید دی، هغه په اسانۍ سره نه هکېږي. خو چې اسونه HTTP اوسیږي هغه نه ډیر په اسانۍ سره هغه څوک کولای شي هغه ډیر په اسانۍ هک او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کی. نو مختلف میکانیزمونه دي، لینک باندې، شمارې باندې، ایمیل ته تاسو ته بازي لینکونه راځي چې هغه خپل اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي، هغه اوتومات هغه کوي. خو د دې لپاره تر هدا پورې کار روان دی چې دغه فیک او کوم غلط چې دی او ګروپونه چې دی دلته مان ته وسی چې د ریپورتینګ برخه د هغه په نظر کې نیول کیږي. نو کوشش دا وشي چې تر ډیره حدا پورې غیر ضروري او نه تایید شوی مطالب هغه باندې د ډیر وخت ځای نه کیو، هغه ډیر ونه لري،
د دې کولای شي محفوظ وسیږي. ډېر زیاته مننه استاد شمس کتاسم لند خبري وکي چې صرف یو دقیقه لرو هغه ده چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو له شیګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیولې ده، جدي مطالعه کم کړې ده، کتاب لوستل کم کړې دي کڅنګه.
خو همداسې ده، البته کېدی چې یو شمېر کسان له هغه منابع سره آشنا شي چې اوس ګرځېدل یا وه څه وسي یا یو ډول سره اړیکې پیدا کړي دي مطالعه زده کړې نړۍ سره، یو شمېر کسان ورسره باسواده شي، لیک لوست زموږ په ټولنه کې چې وي هغه ورسره لږ لږ بلد شي کې. اما واقعا یو شمېر کسان ته متمرکز زده کړې پسې وو یا دي، یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه لولي چې هغه خپل ارزښت لري. یا په یو بل معنا سره د سلو کرو دوه سوه درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي، دا اړیکې ډېرې سختې شوي دي. اوس موږ فقط مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو، د ټکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه دا دی فکر دا دی چې کاش اوسو کولای زموږ نسل وپوهېږي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي، څنګه یې ښه وکاروي، څنګه واقعیا ترې د خپل احساساتو د ذکر فکر یا د خپل
د نسل د روزنې لپاره کار وکړو. سلامت اوسئ. کور ودان استاد ضیاءالحق شمس در واپوهنې او ټولن پوهنې کارپو، استاد شفیع الله شینواری د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت، له تاسو ډیره مننه.